السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دا هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی څو د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشتہ جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هدا مسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي چې دواړو مشرانو نن په استانه کې پر تجارتي، فرهنګي او ترانزیتي اړیکو هم خبرې کړې. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرتي محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره مرستې ته تیار دی. ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرتي محمدوف نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګاز پر نرلیکه ټاپي خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون ترکمنستان ته ولاړ. هغه نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ ته وینا کوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله وټل او میرزیایف په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلې دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال وټل پرون د منځني او جنوبي اسیا د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. دا اول وار دی چې په ازبکستان کې د سیمې د هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه جوړیږي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې دا کنفرانس د سیمې د ډېر پیچلي وسلوال بحران چې د افغانستان جګړه ده د حل پر لارو د خبرو یو ښه فرصت دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره ووري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې سالنګونه بند دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سالنګونو کې او په شاوخوا سیمه کې تر یو نیم متر زیاته واوره شوې ده او لا هم ووري. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله یو کور چپه سوی چې یوه ښځه پکې مړه سوي او یو ماشوم پکې زخمي شوی دی. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د واورې پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ دي ځکه واوره په شدت وري او په دغه سیمه کې له پرون راهیسې 15 برف کوچونه راغلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هدا مسنا په نوم یو ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د رپورټونو پر اساس مسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زېږېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا مسنا په سوریه کې د بې ځایه سوو کورنیو په کمپ کې اوسي، یو ماشوم لري او قانوني دعوا نسي کولای چې د امریکا تابعیت لري. پومپیو وویل چې مسنا د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري، خو هغه توضیح نکړه چې دا څلوېشت کلنه ښځه ولې د امریکا تابعیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ امر کړی چې هغې ته دې امریکا ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي. خو د هدا مسنا وکیل حسن شبلی ویلي چې هدا مسنا په امریکا کې زېږېدلې او په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای سوی ده او هغه وخت یې د امریکا پاسپورت درلود. د شبلی په وینا هدا مسنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده. د هدا مسنا پلار یمنی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا یو پلاوي ته چې د غړو نمونه یې د بندیزونو په نړیوال لیست کې دي ویتنام ته د سفر اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو پرون وویل چې ویتنام غوښتنه کړې وه چې د شمالي کوریا د لوړ رتبه چارواکو دې پلاوي ته په استثنایي ډول د سفر ازادي ورکړي. هغوی د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره ویتنام ته ځي. ټاکل شوی چې کیم د فبروري په 28 او 28 د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. ولسمشر ترامپ پرون د دې کتنې په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل
We'll be meeting with Chairman Kim for 2 days and
تای وای موږ به له مشر کیم سره 2 ورځې ګورو او فکر کوم چې ډیر پرمختګ به وکړو زه فکر نه کوم چې دا به زموږ وروستی ملاقات وي ترامپ او کیم تیر دوبی په سنگاپور کې سره وکتل او د بنګلاديش ته پلازمینه ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر 130 سوی د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارټمانونو په یو مجموعه کې لګېدلی او ویل کېږي چې د اور لمن اوس د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته چې سیمې ته نږدې وو خپره شوې ده د ډاکې د ښار چوک بازار تقریبا 300 کاله زوړ او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی په هغو اپارټمانونو کې چې اور لګېدلې ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي په بنګلاديش کې د اطفایې او ملکي مسؤلیت ادارې او چارواکي کمرول حسن ویلي چې د اور په سیمه کې د خلکو د ژغورنې عملیات لا روان دي او د مړو شمېر شایع لوړ سي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اشکابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له ترکمنستان سره اړیکې او سوداګري د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټوره ده
افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي
په خوته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي دا هیواد مجبور دی چې په ځینو مواردو کې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي
د ی حوزه دوستای ایرانی ما 40 بند امورتمی که آقای حسینی در تحقیقات اشاره کرده د ی حوزه احداث کردین یک قطره آب هم اجازه نمیدن وارد هریرود شود
د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي په افغانستان کې د واورې د ورختونو او وروستیو موسمي تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی اونیزه خبرونه اورئ دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په FM 100.5 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلای شئ د افغانستان ولسمشر نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د ترکمنستان دولتي اطلاعاتو ادارې ویلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو دغه سند نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکابات کې لاسلیک کړ راپورونه وایي د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په میز کېناستلو ته هم وهڅوي دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او په دې اړه تازه جزئیات لري
مننه مراسب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر سوداګری انرژي او کلتوري دوړخي زړی کو تر بحثونو ورسته د ستراتیژیک مشارکت تړون نن په شقابات کې لاسلیک کړ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د دوړ هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د غرض د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاریو د لا پیاوړی کېدو په هدف موافقه شوی په دې کې د ګمرکي همکاریو او د افغانستان لاري د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو سند هم شامل دی د ترکمنستان د دولتي اطلاعاتو ادارې راپور ورکړی چې اشرف غنی او بردی محمدوف د ټاپي پروژې د جوړېدو پر روانو چارو هم خبرې کړې دي او غواړي چې دا د دې چارو د ګړندې کېدو په برخه کې همکاري لا پیاوړې کړي د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د ګازو د لېږد پروژه ده په هغه سیمو کې چې دا پروژې په لکېږي امنیت یو جدي ستونزه ده خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته انتقالوي په خو طالبانو د همکاري ژمنه کړې و بل خو د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د ترکمنستان د ولسمشر له قوله لیکلي چې وایي د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي سوداګریزي فرهنګي او بشري اړیکې د دوه هیوادونو د خلکو د وسایلو لپاره دي د غرض د افغانستان ولسمشر له قوله ویل سوي دي چې وایي افغانستان او ترکمنستان د سولېزي پالیسي د ترکمنستان د مشر هغه سولیز پالیسی ستایي چې د ټول سیمې د امنیت ثبات او دوامدار پرمختګ لپاره یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د لسیزو اوږد مزل کړی دی او زیاتوي چې په دې برخه کې ترکمنستان د افغانستان سره ډېره مرسته کړې. البته د نورو اقتصادي او سوداګریزو بحثونو ترڅنګ دواړو هیوادونو پر سیاسي مسایلو باندې هم بحث کړی دی چې ځینو رسنیو ویلي دي چې د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې چمتو دی طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر میز کښېنستلو ته وهڅوي.
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. دوستانو، له فریبا ظاهر مو اورېدل چې افغان ولسمشر نن په ترکمنستان کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ته د ترکمنستان چارواکو او ولسمشر ویلي چې دوی چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر غنی سفر با ارزښت بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او ښاغلي دودیال د مرکې په پیل کې د دې سفر په اقتصادي اهمیت غږېدلې ده.
ترکمنستان هغه هیواد ته چې د خپل د انرژي کې منابعو د لحاظ ډېر وډای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نو توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یوې اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورنږدې کیدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو خوب بدیل لاره کیدی شي؟
دا لاره د ترکمنستان ولینه منګه بار بار وې دي د افغانستان له سوشل هم وې دي چې دا لارې ته هیڅ په زیان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې په پاکستان سره زموږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم وو. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هی جملې نه د افغانستان او پاکستان لازیاتیږي. دا هم د حجم لحاظ، هم د ارزښت لحاظ موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زموږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانه شي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړ. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو، هم باید افغانستان، پاکستان دا د ټولو منطقې هیوادونو چې دا تجارت په مجموع کې زیات شي. دا خبره د اقتصاد لحاظ، د بازارونو د ظرفیت لحاظ، دا فکر زه فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره هم تجارت کم شو، علت یې دا و چې دلته هغه شو.
دوجل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې ده، دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي؟ یعنی په دغه حالاتو کې افغانستان ته څه کول پکار دي؟
بالکل، پرمختګ، اقتصادي انکشاف، منطقوي انکشاف، چې دا د فرصتونو نه استفاده کول دي. همدغه مرکزي ټکی همدغه فرصتونو نه استفاده کول دي. او دا داسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي، هم د بل هیواد په ګټه وي، د انزوا نه راووزي. دغه تر اوسه پورې متاسفانه دومره چې موږ په انزوا کې وو، ترکمنستان هم په حقیقت کې په انزوا کې وو. دا یو نوی تړلی اقتصاد درلود په هغه وختونو کې، په هغه رژیمونو کې. اوس آزاد شوی ده، اوس کولی شي چې هغوی هم فرصتونه ډېر ښه وسنجوي افغانستان هم د او افغانستان وکولی شولو. موږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د 15 د وچه بندرونه هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله. دا په حقیقت کې وګورئ موږ وسنجو او استفاده تر وکړه خو دوی عمر پاتې چې موږ اعظمي استفاده وکړو یعنی کله چې دغه ملکونه او دې ملکونه موږ ته وصلات را غزولې ده په دوی آماده دي دي ته چې افغانستان دغه دی نامه دې درد سر نه چې وزګار شي نور بالکل موږ دې ته تیار یاستو فرصت رامنځته شوی ده ډېر بهترین فرصت شوی ده افغانستان ورته متوجه ده او نور هیوادونه هم غواړي چې په دې کې راګرځي
د افغانستان د ولسمشر سفر ترکمنستان ته او له ترکمنستان سره اقتصادي روابط د افغانستان لپاره څومره ګټور دي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو د خاغلی بشیر دودیال څرګندونه واوریده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي افغانستان په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه کې مذاکرات وکړي نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه کې شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود د اوبه د هریرود سرحد ته داخلي شي په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولی شي په دې خبرو کې ګډون کوي چې چمتو وي پالیسي باظرفیته بنسټونه دقیق شمیرې او معلومات ولري په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي چې په خبره دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي ښاغلي فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروري بر حوزه ابریزي د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوري ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کینی هغه وایي دغې حوزې تر مشهده پراخوالی پیدا کړی چې تر بیت جام تر بیت هیدیا سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي په دغه حوزه کې زموږ ایرانیو دوستانو څلوېښت بندونه جوړ کړي او یو څاڅکی اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځي مذاکرات وکړو په څه خبرې وکړو کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي راځي د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو
مذاکره وکړو
دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له 1902 هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخلیږي افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې هیواد په ګاون په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بے تفاوت نه سپاتې کېدی خو افغان حکومت ویلو چې اوبه د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي خو اوس سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی با ظرفیت بنسټونو د دقیقو شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل سي هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي بایلونکی دی موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش 144 تسکاوې درلودې چې اوس له منځه تللې دي له ایران سره د هریرود د اوبو د حوزې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کیږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالی تجربه کړې ده د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالی له امله شاوخوا 400,000 افغانانو خپلې سیمې پرېښي دي
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ نن په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ ده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که څه هم په دې برخه کې دوی د جوړ شوې پالیسۍ له مخې عمل کړی خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي په ورته وخت کې د چارو یو شمېر پوهان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه مهمه ګڼي اجمل تورمان پر رپورټ لري
شمس الله هستم از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم ما خود اینجا درس میخوانیم یعنی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم
که څه هم د افغانستان د اساسي قانون په شپاړسمه او درې څلوېښتمه ماده کې د دغه هیواد د اتباعو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې د حق په اړه ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنو ته په پام سره اقدام شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړې له حق بې برخې دي.
بغلان، مزار شریف، هرات او داسې نورو ډېرو ولایتونو کې پښتو ژبې ماشومان پخپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم دي. او همدا ډول د درېمو ژبو په باره کې هم چې په پالیسي کې وضاحت شته، د خدمې خصي له مخې ده هغه ماشومانو حق دی.
ښاغلی شینواری وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابرول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې دي او هڅه کوي په کومو سیمو کې چې اړتیا لیدل کېږي په درېمو ژبو هم د زده کړې امکانات برابر کړي. د فبروري 8مه هر کال په مورنۍ ژبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په نړۍ کې لوی ژبې لستونزو سره نه دي مخامخ، خو ځینو ژبو ته پام نه کیږي. لام دې عمله د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د دغو ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره یاد نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومولې ده. په افغانستان کې هر کال د غوراس منزل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون شپاړسمه او د څلوېښتمه ماده په دې برخه کې وضاحت لري. په شپاړسمه ماده کې راغلي د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او په هیواد کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي. په هغه سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر وی خبرې کوي، له پښتو او دري سربیره هغه ژبه دریمه رسمي ژبه ده. د تطبیق ډول د قانون له لارې تنظیمیږي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغیزناک پروګرامونه طرحه او تطبیقوي. دغه شان په درې څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده چې د لسانس تر درجې پورې وړیا یا د دولت لخوا تامینېږي. دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزناک پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د چارو په نیم افضلی ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، خو دا یوازې په پوهنې وزارت پورې اړوند ستونزه نه ده. د چارو بلپو او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد مجیب لحاظ وایي چې افغان محصلان هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د ولسمشر د هدایت سره سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی.
لوی ستونزه د تر دې مهاله پورې بیخي ورته کار نه ده شوی. سره د دې چې د هیواد ولسمشر په دې باندې هدایت ورکړی، د لوړو زده کړو وزارت ته ولې هغوی کار نه ده کړی؟ که چیرې دغه موضوع په همداسې شکل باندې روانه اوسي، د دې هغه اثرات وروسته راڅرګندېږي چې زموږ په حکومتوالۍ کې چې ورځ تر بلې موږ له نړیوالو سره په دې کې ژمنه کوو چې موږ به د ښې حکومتوالۍ پر لور باندې ګام اخلو، اما کله چې دلته په دغه قسم باندې ستونزې موجودې اوسي چې محصلین نشي کولای په خپله ژبه باندې دوی زده کړې وکړي، هغوی هغه متوقع نتیجه نشي ترلاسه کولای. کله چې هغه نشي ترلاسه کولای، دوی نشي کولای راتلونکي کې په حکومت کې رول ولوبوي یا دوی په ادارو کې ونډه واخلي او کار وکولای شي.
ښاغلی لحاظ آن په خصوصي پوهنتونونو کې هم په مورنۍ ژبه د زده کړې پر موضوع ټینګار کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنۍ ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونو به د وچکالۍ ستونزه کمه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ وزارت وایي سږ کال دوی د ورښتونو له امله زیاتې اوبه لري چې شته ستونزې به هوارې کړي. نورحال د فیروزې عزیزي په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګانیو په ځانګړي ډول وروستیو ورختونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله مند کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1290 نریز کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګانیو ورختونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړي، ډیری په دې باور دي چې سګانیو ورختونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تېرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیکه مرغه سږکال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپیریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1290 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه دا پیغام ته استقبال ته محترم په ډېر مهرباني سره هیله کوم کوم راته نشر کړئ. دغه د مهاجرو ریاست چې دی د خلکو سره ډېر یو ناوړه سلوک کوي، د خلکو پر حقوقو باندې تېری کوي. ځینې خلک نمایندګان ټاکلي دي چې هغوی 5000 افغانۍ د مهاجرو سره خپل کېږي او بیا په دې په شخصي توګه خپلو جبونو ته راځي. نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیه قمندانی باید دې ته توجه وکړي. وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
موږ د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوو. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي، وجه بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول سي او راول یې ورسي، او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی، هغه خلک چې اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو، هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې وروره زه دې ولاړ شم په جزای کې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو ورسه دي. اوس موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دي، دا ډېر ښه ولسوال دی، ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړي ته د رسمي توګه مکتوب ورکول سي او راول یې ورل سي. ښه په درناوي وسله.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښې کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برق ایله کې زموږ خواته برق نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برق کې بیا د هېچې څه کار نه خو سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ صپا 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام سل اشاریه 15 صپا بیا په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول ووري. که د انټرنیټ اسانتیاوي لري نو ازادي راډیو .com ویب پاڼه باندې هم زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراسونیس پروګرامونو په سر پورې مطالب پکې هم لوستل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ورته چې د خوست چارواکي وی په دې ولایت کې دولتي اوایید زیات شوې دي. خو تر هغه مخکې څلورنیمه بجې کې دونکو دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان ولسمشر همداراز وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ته مخامخ خبرو د پیل لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان په مرکزي سیمو کې په شدت واوره وری. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سالنګ لاره بنده ده. په سیمه کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له پرون راهیسي په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سالنګ په شاوخوا سیمه کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزي سیمو کې د شدید باران او سیل له امله 12 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې د طبي آفتونو په اړه ځانګړې ادارې ویلي چې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوي دي. د بیړنیو مرستو ادارو ویلي چې مامورین یې د بلوچستان او ملتان په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هدا موسنا په نوم یو ښځې چې په امریکا کې زیږېدلې ده او په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه اجازه ورنه کړه چې امریکا ته ستنه سي. د رپورټونو پر اساس هدا موسنا په نیوجرسي کې زیږېدلې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه د امریکا پاسپورت یا امریکا ته د سفر ویزه نه لري. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفانو ویلي چې سره یو ځای کیږي او په ګډه د اسرائیل پر روانو ټاکنو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حاکم ګوند لیکود په ضد په انتخاباتو کې ګډون کوي. په اسرائیل کې د اپریل په 9 نیټه انتخابات دي. او د بنگلاديش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اورلګېدو له امله د مړو شمیر 130 لوړ سوی دی. چوک بازار د بنگلاديش د مرکز ډاکې له ډیرو زړو سیمو بلل کیږي او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی. پولیسو ویلي چې د مړو شمیر شای زیات سي ځکه په دغه سیمه کې چور لګېدلی ډیر خلک په کورنو کې بندي.
له واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نوي ځوانانو د تکواندو نهم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل ولایت څخه 98 لوبغاړو په 28 لوبډلو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي دغه سیالۍ په 10 وزني کټګوریو کې د کب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 4 منیټې پورې د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره کیږي. د نوموړي خبره د دغو سیالیو هدف د نوي ځوانانو د ملي لوبډلې ټاکنیزو سیالیو لپاره د سلویښتو غوره سیرو ټاکل دي. په کابل کې د لسګونو پاړو په ګډون د سولې په نوم د لامبو وهنې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په مختلفو سینی کټګوریو کې 80 تنو ګډون کړی و. د ښاغلي پیمان په خبره د لامبو وهنې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بدني روزنې ریاست د مسؤلینو په حضور کې ترسره شوې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پای کې امین حمیدی، حسین محمدی، منصور نبیزاده او نسیم محمدی د ځوانانو، نویو ځوانانو او تنکیو ځوانانو په ګوریو کې لومړی مقام خپل کړ. او انګلستان د کرکټ د 15 ورځنیو سیالیو په لومړی لوبه کې ویسټ انډیز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 500 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کرس ګیل د 175 منډو پر مټ انګلنډي لوبډلې ته د 316 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې انګلنډي لوبغاړو ډېره په زړه پورې توپ وهنه وکړه او د جیسن رای او جیرور د سلیزو پر مټ ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 اور کې د سلورو وکټو په ځان سره پوره او لوبې خپل کړه. جیسن رای چې د انګلستان په ګټه په 15 بلونو 123 منډه وکړه د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی د دوه لوبغاړو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه د جمعې پورس د ویسټ انډیز په برینګټن کې وشي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی اوریدل شي. خو له هغې مخکې په خوست کې د دولتي عوایدو د زیاتوالي موضوع لرو. د خوست مستوفي ازادي راډیو ته ویل چې دې ولایت ته د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډېر عواید راټول کړي دي. یو شمېر مالیه ورکوونکو بیا ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې دولت ته مالیه ورکوي، خو د دوی د کاروبار د پراختیا او ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمه همکاري نه کیږي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزي حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډېر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرله پسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو، سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوی د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف دی روایت راټول شي.
د خوست مصفیته د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی سي. څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر له لوري او د خوست سکم سهم ورکړل شوی هغه 455 میلیونه افغانۍ وو. ولی خو خې سر به دوام سي خوست مصفیت په دې وټوانی د سي په ټوله کې 1.5 میلیونه عواید راغون کړی سي. دا هم د مالی وزارت له هدف او هم د جلال مآب ولسمشر له هدف نه ډیر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنې موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول ښیي. خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حقمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته، مکتبونو ته مینځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، ایمنګ له سروای چانه ده کړه.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعت پانزی رئیس پوهنمل عبدالجلیل شهیدزوی په خپلو خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورته ویایي دا ور باندې وضع کړي تر څو پورې ملک په پښو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د هغې تر څنګ د مالیاتو حساب شتون ولري دا ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته په کتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولی شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دیوینه کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستم سره مخ کولی شي.